پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانکزایم د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم او رچې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې د افغان لوري له هرکلي سره مخ شوي او ویلي چې په پاکستان باید فشارونه راوستل شي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د هېواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندي شن کړي او له منځه یې وړي چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوي وو. د روسي چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانې ویان اقبال نازمي ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز پیروسکو ته نږدې شوي څلور تنه نور ټپیان دي. نازمي ټول قربانیان هزارګان ښودلي چې د په وینا په یوه موټر کې له هرات غور ته په لاره وو. د غور د ولایتي شورایي وغړي عبدالحمید ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د غور له مرکزه 15 کیلومتره لرې د برخانه په سیمه کې شوې چې په نتیجه کې د موټر شپږ سپرلۍ وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د غور دی ولی ویان عبدالحی خطیبی هم پیښه تایید کړه خو ویل چې په اړه نور جزئیات له دوی سره نشته. تر اوسه د پیښې مسؤله چا په غاړه نه دی اخیستی خو په غور کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش دواړه فعال دي چې په دې ولایت کې د مخکنیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د داعش ډلې وسلوالو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یو ماشوم له دې کبله وژلی چې دولتي سرتیرو ته یې خواړه وړل. د جوزجان د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل داعشیانو د رحیمداد په نوم 14 کلن ماشوم یو میاشت په بند کې ساتلی و او وړ مشپه په بېرحمۍ وواژه. ښاغلي خاشي زیاته کړه رحیمداد خپل اوخي ته چې له سیمه ییزو پولیسو سره دی اوبه او خواړه رسول. یو 14 کلن ماشوم خپل اوغی ته چې سیمه ایز پولیسو ډوډۍ یا اوبه وړلې خو بالاخره داعشیانو دی په ډېرې بېرحمۍ سره وواژه. درزاب د جوزجان له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ سختې جګړې پکې شوې دي. ویل کېږي چې اوس مهال له دې ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ چې ماشومان هم پکې دي بې ځایه شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د هېواد هوایي مدافع ځواک هغه توغندي شن کړي او له منځه یې وړي دي چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوي وو. د سوریې دولتي تلویزیون د همس پر سیمه ویشتل شوي توغندي پر د هېواد یرغلیز اقدام بللی خو په خپل راپور کې نه دي ویلي چې د چا لخوا توغول شوي وو. رویترز خبري اژانس د پنټاګون د ویان ایریک پاهون له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. اسرائیل له دې مخکې د سوریې د جګړې په ترڅ کې هغه ملیشې په نښه کړې دي چې ایران ملاتړ کوي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره اوږه په اوږه جګړه کوي. د پرونۍ حملې په اړه د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه او ویلي دي چې نه غواړي د دې ډول راپورونو په اړه څه ووایي. د روسي چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي. په عین حال کې امریکا اندېښنه ښودله چې ښایي موسکو د پیښې په ځای کې د برید شواهد له منځه وړي وي. د کیمیاوي وسلو د څارنې د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومچو د دوشنبې په ورځ وویل چې څارونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته ورشي. هغه دا څرګندونې په حق کې د دې سازمان په مرکزي دفتر کې په یوې بیړنۍ غونډه کې وکړې. روزمچو ویل چې د روسیا او سوریې چارواکو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ټیم ته ویلي چې مخکې له دې چې دوی سیمې ته لاړ شي یو لړ امنیتي ستونزې باید حل شي. د روسیې د راډیولوژي، بیولوژي او کیمیاوي خوندیتوب د ټیم مشر ایګور کیریلوف رسنیو ته ویلي چې تر اوسه دوه ماته په غځېدلو لارو کې ماینونه ښخ دي چې هغه باید لرې شي او د سهشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو امنیتي مسؤلین هغه انکنټرول کړي. هغه چې په حا کې د روسیې په سفارت کې خبرې کولې وویل په پام کې ده د چهارشنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان څارونکي دوما ته ورسېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په دوما کې په مشوک کیمیاوي برید کې 43 کسان وژل شوي دي. اوس تر صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتي دي چې په سالزبوري ښار کې د پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه د برتانیا حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي. د جي او د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو بیان کې وویل دوی د برتانیا له هغې ارزیابۍ سره موافق دي چې وایي د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په هڅه کې ښایي د روسیې لاس وي. سرګی او لور یې د روان کال د مارچ په 14 نیټه په سالزبوري ښار کې په یوه چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول او وروسته روغتون ته ولېږدول شول. برتانیا ادعا کوي چې دواړه کسان د نوې چوک په نوم د هغې زهري مادې په وسیله مسموم شوي دي چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدله، خو روسیې دا تورونه په کلکه رد کړي دي. یولیا یوه اونۍ مخکې له روغتون څخه ووته، خو پلار یې اوس هم د جدي مراقبت په څانګه کې بستر دی. دا د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه.
خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې د افغان لوري له هرکلی سره مخ شوي. جنرال جان نیکلسن پرون په کندهار کې دا خبرې کړې.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
د راتاسفه یو مرکه هم خبرو په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د ارمنستان په پلازمینه روان کې نن پراخي مظاهری رواني. دغه مظاهری د اپوزیشن لخوا تر سره کیږي. په کونړ کې د هغه معیوب ماشومان لپاره چې لاسونه او پښې د جګړو او یا هم له پیدایښت معیوب دي یا معیوب دي، د هغوی لپاره یو مؤسسه مرسته کوي. یو ماشومه په دې اړه وایي.
پان کله گیدل ما ګورې نه درې کال به کې نه هیڅ خپد یو قلم می مختصاص کړ هغه سمې خو خو غره کلم.
دا پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهیروي. بیا هم خراغلی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي چې یوه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، لږ تر لږه دې دغه پروسه نه اخلالوي. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګوي او په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو په ټنځایونه دي په نښه کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فشارونه کولی سي پاکستان د افغان سولې مرستې ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان په طالبانو باندې واره شي چې دوی وادر په دې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سوله وکړي دا قابل تایید او که په تنزایونه مخالفین زمون که په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي چیرې هغه زایونه په نښه شي او په اخلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خوله ویل شي او په عمل کې په دې شاد بیا پاکستان سره پخوانی تعهدات او همدغه دوستي او روابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه وایي لکه څنګه چې تاسو د سولې غږ پورته کوئ باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشارونه به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي فشارونه وي. ډیپلوماټیک فشارونه دي هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د فبروري میاشتې کې د کابل په روسیې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي وو چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غني په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز نه ته د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي. که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي نو لږ تر لږه دغه پروسه د نه اخلالوي. د دغه شورا بیان احسان الله طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مونږ د پاکستان نه غواړو چې تر څو نیک هیواد او نیک ګاونډی په شان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کړي، او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه مونږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان مونږ سره همکاري کوي خو ښه، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. د ښاغلي خپلواک دا هم ویلي وو که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نسي، دوی دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیولی. خو دا چې دغه پلانونه څه دي محمد اکرم خپلواک یې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د جنرال جان نیکلسن له خبرو افغان چارواکو هرکلی کړی او ویلي دي چې باید په پاکستان باندې فشارونه په واقعي توګه باندې زیات شي څو د افغان سولې له پروسې سره مرسته وشي. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته له سفر مخکې دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې ویلي وو چې تر پاکستان هیڅ بل هیواد په افغانستان کې د سولې د راتلو ډیره لیوالتیا نه لري. هغه وویل چې د سولې په پروسه کې پاکستان هر راز همکاري ته چمتو دی. ورزو یو کارپوته چې په دې اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وصل وسال د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ناټو لخوا په پاکستان او طالبانو د فشارونو موضوع څومره عملي او اغیزمنه ښکاري.
زما برداشت دا ده چې که چېرته امریکایان او د ناټو قوتونه په رښتینې سره وغواړي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، نو موږ به لاسته راوړنې ولرو. خو تر اوسه پورې هغه عملي فشارونه کوم چې موږ محسوس کړو چې دوی واقعا په پاکستان باندې فشار واردوي، پاکستان په اردو باندې فشار واردوي، تر څو پورې چې د پاکستان په اردو او شخصا د ایسای په اداره باندې هغه فشارونه چې هغه کې افغانان عملا شمول ولري او د دوی په حضور کې هغه فشارونه وارد شي او موږ ته محسوس شي، هغه فشارونه کېدای شي خراب فشارونه وي. او که چېرته همدغسې د پخوا په شان باندې خبرې وشي او عملي فشار وارد نه شي، بیا دا نتیجه نه لري.
تدبیر صاحب، له دې وړاندې هم دغسې څرګندونې د فشارونو د زیاتېدو شوي دي، څه داسې څرک لیدل شوی دی چې کومه خبره شوې بیا په عمل کې هم همغسې شوي وي او څه اغېز لیدل شوی وي؟
هغه څه چې دي عملا د ملکي فشارو سره عنوان لاندې راځي. د پاکستان په حکومت باندې یو څه فشارونه د غرب لخوا نه وارد شو چې هغه محسوس و موږ ته هم. خو په نظامي برخه کې د پاکستان اردو تر اوسه پورې د پخوا په شان باندې کوم عمل یې چې کاوه نن هم هغه عمل ته په هماغه شکل ادامه ورکوي. تر اوسه پورې دوی ستراتیژیکي د افغانستان په خاوره باندې د راکټو ضدونو او په همدغه شکل سره د افغانستان په هغه سیمو باندې چې هغه د افغانستان دپاره حیاتي دي، هغلته د بمباریو او د افغانستان د خلکو ترمنځ د بې اتفاقیو د ایجاد په ټولو مسلو کې عیسای عمل هم شامل ده. تر اوسه پورې دوی هماغه کارونه کوي. هغه فشارونه چې دوی باید وارد کړي، هغه فشارونه تر اوسه پورې موږ نه محسوسو.
څه ډول فشارونه باید وارد شي چې یوه خاصه یا ځانګړې نتیجه ولري چې هغه ته خلک په تمه دي، انتظار دي چې بالاخره د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي.
ټول هغه قوتونه چې پاکستان په سیمه کې پخوا د وسلوالو قوتونو یا د مصالحو ګروپونو تر عنوان لاندې جاب کړي دي، هغه په شکل د اشکارو د پاکستان له اردو سره نن هم مناسبات لري. نو که چېرته په هغو قوتونو باندې، په هغو مصالحو وسلوالو ګروپونو باندې چې دلته د ترورستانو تر عنوان لاندې عملا فعالیتونه کوي، که هغه په تور لیست کې شامل شي، د هغو مثلا حافظ اسد په ډېر آزاده فضا کې دا اوس هم پاکستان کې ژوند کوي او پاکستان کې فعالیت کوي، د حافظ اسد په شان باندې نور ګروپونه هم دي، تر څو پورې د پاکستان نظامیان هغه عملا ولنیسي، هغه مجبور دی چې هغه تر نظارت لاندې ولنیسي، او هغه قوتونه چې د افغانستان دننه تخریبي فعالیتونه کوي، د هغو دپاره د تېښتې زمینه یوازینۍ، د تېښتې زمینه او منطقه او د دوی دپاره د علاج او تداویو ځایونه صرف پاکستان کې دي. که چېرته په هغو باندې فشارونه واردېږي شي او هغه حاضر نه کړي د سولې خبرو ته، تر هغه وخته پورې موږ د پاکستان باندې فشار نه منو.
د پوځي چارو د کارپو کابل خان تدبیر خبرې مو اوریدي چې د امریکا او د نړیوالو ځواکونو لخوا په پا پاکستان باندې د فشارونو د راوسلو په اړه یو کلی هغه ویل، تر اوسه پورې عملی فشار د پاکستان په پا پوځ نه دی راغلی او ضروری ده چې د سولې په پروسه کې د مرستې او په افغانستان باندې د بریدونو د کمولو لپاره د پاکستان په پا پوځ باندې فشار زیات شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم خان محمد سیند د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداري او د شهدو تولیدونکو ټولنو د حمل ارتویشتمه د شاتو د ورځې په نامه ونوموله. په دې مناسبت نن په کابل ښار کې د هیواد د شاتو د تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د کرنې او مالداري د وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل، په دغه نندارتون کې د هیواد د شاتو د بیلابیلو ولایتونو با کیفیته تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. خاغلی رستمی وویل، تیر کال په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 ټنه با کیفیت شهد تولید شوی و چې د 95 ملمریز کال په پرتله پکې 30% زیاتوالی راغلی دی. د وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت پلان لري چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د شاتو د مچیو له روزونکو او پالونکو سره لازم مرستې وکړي چې د هیواد د شاتو کیفیت او کمیت لوړ او له بهر نه د وارداتو کچه ټیټه شي. خاغلی رستمی هیله وښوده چې سږ کال په هیواد کې د شاتو تولیدات له تیر کال نه هم زیات شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي، پاکستان ته د افغانستان د پنبې د صادرولو ستونزه حل شوې ده. د دغې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل، پاکستان ویلي و چې د افغانستان پنبه دې له لابراتوار وروسته دغه هیواد ته راوړل شي. د ده په خبره په دې اړه د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ډاډ ورکړی چې د هیواد په شمال او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د پنبې د محصولاتو د ارزونې لپاره مجهز لابراتوارونه نصب کړي دي. د ښاغلي مشکانی په خبره، پاکستان شاوخوا 3 میاشتې د افغانستان د پنبې پیرېدل ځنډولي و چې له امله یې په کندهار او هلمند ولایتونو کې شاوخوا 30000 ټنه پنبه ذخیره شوې وه چې دغه ځنډ د پنبې بیې په 50% راټیټې کړي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د بورې 50 کیلوی بوجۍ 1,000 افغانۍ، د قزاقي وړو 50 کیلوی بوجۍ 1,000 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 کیلوی ټیم 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 450 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 450 افغانۍ. او نن په کابل ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، 1 یورو 6.5 افغانۍ او 15 پوله، 1 پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 6 پوله، د اماراتو 1 درهم 19 افغانۍ، 1 ایراني تومنه 14 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 1,596 افغانۍ. دا و د دې ساعت اقتصادي خبرونه.
ا ازادي رادیو ته غواګست. په ارمنستان کې نن یو اربیا د اپوزیسیون مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هغه هیواد په پلازمینه یروان کې لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضي لاریون وکړي. د ازادي رادیو خبریالان له یروان پر پټونو کې وایي چې نن په هغه ښار کې لارې او سړکونه تړلي وو او موټرو حتی په اسانۍ تګ راتګ نه شو کولی. فرشتي جلالزی په دې اړه جزئیات راغونډ کړي. فرشتي، په یروان کې د مظاهرو اصلي هدف څه دی؟
اوریدونکو ته او تاسو ته باید ووایم چې په یروان کې نن پنځمه ورځ ده چې د لاریونونو او اعتراضونو ږغ کېږي. د اپوزیسیون مشرانو د پولیسو له حکمه د رپورټونو پر اساس بیا سرغړونه کړې. د پولیسو فرمان یې مات کړی او دا دی نن هم وایي په یروان کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتلي دي. په ارمنستان کې سیاسي منتقدان په دې باور دي او لانجه هم پر دې ده چې وایي د ارمنستان پخوانی جمهور رئیس سرکسیان په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه کوي او پارلمان غواړي چې د صدر اعظم چوکۍ ته د هغه رسولو سره د ارمنستان پر دولت د هغه واک ټینګ وساتي. اوریدونکو، په ارمنستان کې ټول 3 میلیونه وګړي اوسي. سرکسیان په 2003 میلادي کال کې د ارمنستان جمهور رئیس ټاکل شوی و. هغه د جمهوري ریاست دوه دورې پوره کړې او د اپریل په 9 نیټه چې نوی ولسمشر ارمین سرکسیان جمهور رئیس وټاکل سو، د سرج سرکسیان د سیاسي واکمنۍ دوره پای ته ورسیده. خو جالبه خبره دا ده چې سرج سرکسیان په 2014 میلادي کال کې ویلي وو چې که د ارمنستان د دولت سیستم بدل سي، یعنی له جمهوریت څخه صدارتي سیستم ته واوري، نو دی به پر چوکۍ نه کښېني، دی به نور په سیاسي چارو کې کار نه کوي. په ارمنستان کې په 2015 میلادي کال کې ټول پښتانه وسو او د دولت سیستم بدل سو. خو پرون د ارمنستان حاکم جمهوری غوښتونکي ګوند او په ارمنستان کې د انقلابیانو فدراسیون ګوند په پارلمان کې په یوه خوله د صدارت لپاره د سرج سرکسیان کاندیدیت تایید کړ. په ارمنستان کې اوس اپوزیسیون لکه هلته چې د اپوزیسیون یو پیژندل سوی مشر نیکولای پاشینیان دی او د هغه پلویان اعتراض لري چې ولې سرج سرکسیان هغه تعهد چې له ټول پښتنې مخکې کړی وو مات کړی دی.
په یروان کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو خبرونه هم راغلي دي. په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
په یروان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ پرون په نښتو کې لږ تر لږه 45 تنه زخمیان شوي وو. د ارمنستان روغتیا وزارت ویلي وو چې پرون 6 پولیس هم زخمیان شوي وو. خو د یروان په مرکزي چوک کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پولیسو مرستیال مشر نن د اپوزیسیونو د پلویانو مشر نیکولای پاشینیان ته مکتوب ورکړ چې خبرداری پکې ورکړ شوی وو چې اعتراض کوونکو قانون سره غروونه کړی او پولیسو پریکړه کړې چې د هغوی د اعتراض مخه به ونیسي. خو وايي پاشینیان پرته له دې چې د پولیسو د خبرداري مکتوب ولولي، هغه تیر کړ او ویل چې د بشپړ بغاوت کمپاین پیل شوی دی.
بله، مننه کوم فرشته جلالزی. و چې په ارمنستان کې د اپوزیسیون د مشرانو لخوا د پلان شوی لاریون په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکول. هلته زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي او اعتراض یې پیل کړی دی. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه تبصرې حمید مومند وای.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن خپل اکثره لیکنې دولت له دولت سره د خبرو لپاره، د پاکستان شرطونو او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر په اړه پورته شو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. مسیر رسپانې دولت له دولت سره د خبرو لپاره د پاکستان لخوا د وړاندې شوو شرطونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راخستې دي. رسپانه لیکي چې اکثره وکیلانو د پاکستان لخوا وړاندې شوي شرطونه چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د روسي سفر په محل افغان حکومت ته سپارل شوي دي، د ملي ګټو په خلاف بللې دي او له حکومت یې غوښتي دي چې هغه عملي نه کړي. رسپانه د ځینو وکیلانو په حواله لیکلي دي چې د پاکستان لخوا وړاندې شوي یو شرط د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ګوښه کول و. رسپانه لیکلی ده چې د ولسی جرګې غړو شپږ نور شرطونو ته هم اشاره کوله چې د پاکستان لخوا افغان حکومت سپارل شوی او له دغه هیواد سره د استخباراتي معلوماتو له تبادلې سره کلک مخالفت څرګند کړ. سرخط رسپانه بیا په خپل سرلیکنه کې په خوست کې د ډیورند په کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو پر روسي نښته بحث کړي او لیکلی ده چې د پاکستاني ملیشو تیرې کومه تصادفي پیښه نه بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا یو پلان شوی عمل و. د رسپانې په وینا له دغه تیری څخه د پاکستانانو هدف د افغان لوري پارول او حمله ته هڅول و. سو پاکستانان ووژنې او له دې وروسته د ډیورند کرخې پورې غاړې ته پراته پښتانه د افغانانو په وړاندې جنګ ته ولمسوي او د پښتون په وسیله د پښتون د وژلو امکانات برابر کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم لیکلې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتو پرون هڅه وکړه چې د جماعتونو د لوډ سپیکرونو په وسیله د ډیورند کرښې پورې غاړې ته پراته بنګخ او توري قبیلې د پاکستان د پوځ ملاتړ ته وهڅوي، چې د ورځپاڼې په وینا د دښمن د هڅه ناکامه شوه.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. په کونړ کې په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونه معلولو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې او په سلګونه نورو کسانو درملنه شوې. دغه مرکز د وړتیا او پرمختګ ادارې لخوا جوړ شوی او خلک یې له چاروام خوښ دي. روح الله انوري په دې اړه باندې یو رپورټ له کونړه رالېږلی.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مسؤل ډاکټر منګل صادق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په لسګونو ناروغان راځي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 1200 زیاتو کسانو درملنه کړې.
شپږ میاشتو کې چې د اپریل میاشت پکې نه شاملېږي ټول ټوټل 1202 کسان کتلي چې د دې جملې نه 115 کسانو ته مصنوعي اعضا جوړې کړي او 201 کسانو ته جوانټونو یا د مفاصلو تقویتي کلیپر جوړې کړې دي.
منګل صادق وای دوی همداراز د ماینونو څخه او د طبي افاتو پر مهال د ځانونو ژغورلو په اړه خلکو ته عامه پوهاوونه کړې ده.
عامه پوهاوی د ماینونو په حصه کې، د افاتو په حصه کې، د زلزلې په حصه کې او نورو هغه حوادث چې رامنځته کېږي هغه ټوټل 1202 کسان ته ماما په هوا ورکړی او بل دا ورته ویلي چې ستاسو په ساحو کې که هر څوک مصنوعي اعضاو ته ضرورت لري یا کلیپر ته ضرورت لري دا مرکز د هغوی په خدمت کې دی.
هغه وایي پخوا به معلولین له نورستان او کونړ څخه د خپلو مصنوعي پښو او لاسونو د یو میخ یا بلې پرزې پسې جلال آباد ته تلل او له کومې ورځې چې دوی کار پیل کړی د معلولینو دغه ستونزه حل شوې ده. د سرکانو ولسوالۍ اوسېدونکي لس کلنه پلوشه چې څه موده وړاندې په کور هوان لګېدلې او په پخه ټپي شوې او د همدې ټپ له امله یې پخه لنډه شوې وایي.
پان کې لګېدلې ما ګوډې مې درې کال به کې نه هي خپد یو قلم مې مخ کې ساس کړ هغه سمې مخ خو غرا کې لاند.
دوه تنه چې د بچو پخې کګې دي او یاد مرکز ته د درملنې لپاره راوړي وایي.
هادي پښت نه راغلم دا ماشوم لکه تکلیف لاره او راوړم. څه
تکلیف درلود؟
دا خو پز دي. ډیر خوشاله من الحمدلله چې دوه مونږ زې لرو را شو هغه ته کوم درملنه وشې مونږ هم خوشاله شي.
نوم عبد الله ده د نو آباد نه راغلم دا ماشوم د پخو تکلیف لري دا می راوړم. خصه علاج کیږي او مونږ د شپخانه نه راځي سو باید همدار ټول عمر هم دې کونړ کې ځکه زمون غریب خلک سو بل زیاده وس نه کیږي.
په هیواد کې روانو او تیرو جګړو په زرګونو کسانو څخه پخی او لاسونه خستې دي. په لوی خارونو کې یادو کسانو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکزونه موجود دي. په کونړ کې هم د معلولو کسانو د درملنګ لپاره د وړتیا او پرمختګ مؤسسې لخوا یو مرکز جوړ شوی چې هر ورځ پکې معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ نور درملنه هم کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم جناب ماجد زابل ولایت خیر ظفر سوالی سے خبر کوم سر د شمزه پور سوالی کی چې د شمزه سوالی اور کوي چې د پاکستان سر د حد لري مونږ د دې په تاسو شمزه سوالی چې سر حجانه سه سر حجانه سه چې د پاکستان سر د سر حد باندې پوسټینل لري زه د کوم سره بیا د کومندان سره د ټول غواړم چې سر حجان د تنیش کی پوسټې وزري او د تر د ګمرک چاري چې درځي خیر کی د شمزه پور سوالی کی. السلام علیکم. خاطر باندې کلینک ہوٹل کے پراتی غم نہ خوری او تلور میاسی پنځه میاسی کی کی تیال تا ما مورین هم پراسه دی او ملی پلوس دی محلی پلوس دی او ملی امنیت نفر دی او ما مورین دی او دا تلورم میاسی تی پراسه دی هیچ توکی غم نخوری. تلور میاسی کی تی پا وطلو که پراسه دی او توکی غم نخوری. حکومت نم دا گختنه دا سلارا و تخلاصه که دسو پره دا ویس او ویدار زواکونه پلو سنگرون دا خپل جی دلات دی او دخمن دا خمتون که جواب بارکی و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی اوس هم اسمت ساروان د آیفون په اړه باندې تاسو ته جالب معلومات وایي
اپل غواړي چې په 2019 میلادي کال د درو کمرو آیفون راوباسي راپورونه وایي چې آیفون په خپل نوي موبایل ټلیفون کې پر درو لینزونو خاور کوي اپل غواړي چې راتلونکی کال د موبایل ټلیفون له یو شمېر دورو ځانګړتیاو سره بازار ته وړاندې کړي اپل او نورې سترې کمپنۍ د رقابت په دې دنیا کې عموما د خپلو نویو تولیداتو په اړه ډېر څه نه افشا کوي دا خبر لومړی پلا اکانومیک نیوز تایوانی ورځپاڼې خپور کړ ورپسې ډیجیټل ترینز هم وویل چې درې لینزه ولري دا آیفون له هغه یوه جلا ده چې ټاکل شوې ده د سږ کال په مني کې راووزي اوسني آیفونونه دوه یا یوه کمره لري آیفون په دې برخه کې لومړنی موبایل کمپنۍ نه ده چې د درو کمرو موبایل راباسي تر دې پخوا هوایی هم د درو کمرو موبایلونه جوړ کړي دي
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي تر هغې وروسته د ناجیې صاپۍ په کوربهتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ
چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي د غور د امنیت قمندانې ویان اقبال نظامي ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز افیروسکو ته نږدې شوې څلور تنه نور ټپیان دي د داعش ډلې وسلوالو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یو ماشوم له دې کبله وژلې چې دولتي سرتیرو ته یې خواړه وړل د سوریې دولتي ټلویزیون وایي د هېواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندي شن کړي او له منځه یې وړي چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوي وو د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښارګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي او اوسترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتي دي چې په سالزبوري ښار کې د پخواني روس جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو په اړه د بریتانیا حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي
روغتیا د ژوند شتمني
دوستانو سلامونه می ومنه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه ناجیه صاحبای هرکلی کوم هله د چد پروگرام تر پای سره ملتیا وکړی په دغه پروگرام کې سره د کابل په نور شفخانه کې د سترګو د ناروغي متخصص ډاکټر محمد ولی نادر سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي خبرونه هم زنګړې شوې د سترګو التهاب ته د سترګو التهاب په اړه یو راپور چمتو شوی راپور تاسو ووري بیا راګرځو خبرونه ته د سترګو هر برخه ځانته بیلې ناروغي لري چې تر ټولو عام ډول د سترګو د پردې التهابي کېدل دي چې خلک یې د سترګو د میکروبي کېدو په نوم پیژني د سترګو التهاب په دوه ډوله دی چې یو یې میکروبي او بل یې غیر میکروبي التهاب دی د غیر میکروبي التهابونو له ډلې څخه یو هم د سترګو حساسیتي التهاب دی دغه ډول ډیری ناروغان فصلي یا موسمي حساسیتونه لري معنا دا چې د کال په یو مشخص موسم کې سترګې حساسیت یا غبرګون ښیي او التهابي کیږي د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر احمد شاه سلام وایي هغه ناروغان چې د سترګو په ناروغیو اخته دي باید ژر تر ژره متخصص ډاکټر ته ورشي
مریض موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند محافظت چشم تاب توصیه عینک شود
د یادولو د چې غیر میکروبی التهابونه ساری نه وي د بسلی په راتلو سره د ځینو کسانو سترګي حساسیت پیدا کوي او التهابي کیږي چې د سترګو د غبرګون د بسلی د ریزش په نوم یادیږي هر ناروغي ځانته عوامل لري خو ځینې ناروغي بیا د اصلي عواملو ترڅنګ تشدید کوونکي لاملونه هم لري چې نوموړي ناروغي زوروره او پیاوړي کوي ډاکټران وایي په التهابي حالت کې سترګې ډېرې حساسې وي دوړې خاورې او ناپاک چاپیریال د انتان یا میکروب مداخلې ته لاره هواروي توده هوا د سترګو د وچېدو سبب کیږي همداراز په التهابي حالت کې سترګې تخریش کوي ځکه نو تیزه رڼا ورباندې بدله کیږي سترګې د وجود له خورا مهمو او حساسو غړیو څخه شمیرل کیږي کچېرې بې غوري ورسره وشي بدې پایلې درلودی شي ډاکټران په دې باور دي چې په لومړي سر کې التهاب یوازې د سترګو په سپین کې وي خو کچېرې سم درملنه ونشي نو د سترګو تورته هم غزې سوزیده شي. د ډاکټرانو په وینا د سترګو په التهابي حالت کې د ناروغ سترګې سرې اوړي او اوښکې کوي. ډاکټران په دې باور دي چې سترګې ډېر نازک جوړښت لري، نو که د چا پر سترګې درد وشي او یا که کومه روغتي ستونزه ورته پیدا شي، باید د کورنۍ درملنې پر ځای ژر تر ژره ډاکټر ته ولاړ شي. وایي وقایه تر درملنې ښه ده. هغه کسان چې سترګې له کوم شي سره حساسیت لري باید خپل ځانونه له نوموړو شیانو لرې وساتي. ډاکټران وایي هغه کسان چې موسمي حساسیت لري د هغوی بشپړه وقایه ممکنه نه ده، خو ځینې داسې لارې چارې شته چې د ناروغۍ شدت کمولی شي. ډاکټران د مصنوعي اوښکو او داسې نورو درملو استعمال په پاکو سړو اوبو د سترګو پریمینځل، د عینکو کارول او داسې نورې لارې چارې د سترګو د حساسیت د مخنیوي مهمې لارې چارې یادوي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه زنګړې شوې سرګو التهاب ته. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. را سره په استودیو کې د کابل په نور روغتون کې د سرګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر را سره دی. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست.
سلامت اوسئ. زم په خپل وار ستاسو تور اوریدونکو ته او تاسو ته هیڅ سلامونه او نیکې هیلې وړاندوم او هیله لرم چې دوی ټول سات مند وي.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه ترغلې. د خبرونه په سر کې کراته وی چې د سترګو التهاب څه ډول یو ناروغي ده او اول پیدا کیږي؟
ډیر ښه سوال ده، ځکه چې په دغه شپې ورځې دا تکلیف بیخي زیات ده په کابل کې. التهاب د سترګې چې ده د ډیر عوامل لري، ډیر اسباب لري او کې سو شکل ده چې مونږ غواړو چې په دغه برنامه کې ته ټول لګ لګ از معلومات ورکو. التهاب خود چشم توسط یک ساختمان بسیار نازک که به نام منظمه یا ملتهمه چشم یاد میشه پوشانیده شده، و این خود از این منظمه چشم وظیفه محافظت چشم و شاداب نگه داشتن چشم و باعث حرکات نرمال چشم میشه در داخل چشم، چون سطح داخلی پلکه و سطح سفیدی چشم پوشانده و باعث افراز بعض مواد که به نام اشک چشم یا بعض مواد چربی است افراز میکنه و همچنان رول محافظت چشم دارا میباشه. وقتی که این معروض به بعضی از عوامل میشه، این باعث ناراحتی آدمی پیدا میشه که زیادتر سبب هم التهابات بیرونی چشم را سبب میشه. طوری که میدونیم چشم یک عضو است که معمولا معروض و به گرد، خاک، دود و بعض مواد الرژن مواجه می باشه که یا کلشان سبب از این میشه که التهابات به وجود بیارن، که زین در التهاب زین کیده شی چه اساسیتی وی، زین کیده شی چه در میکروبی وی. ما زیادتر میکروبونه چه سبب دادی که دی که اگه میکروب یا قی یا چرک پسترگ پیدا که اگه ویروسی میکروبونه و یا او یا بکتریایی میکروبونه در سبب در دیگر دی که میکروب پیدا سی، او زین نور در چه سبب در دیگر دی که اساسیت پیدا کی. در اساسیتونه که ایده شی چی که از گرد و خاک پیدا شد و یا از مواد آرایشی پیدا شد، از موادی که در ماش ما در خانه کار میگیرین، اکثر خانما مثلا مواد برشوینده است، مواد پاک کننده است، مواد تیزابی است، از یا پیدا شد و بعضا مواد دیگه مانند مواد آرایشی است یا مواد اطریات است یا کلش یا بوی یا تعفن یا کلش میتونه که سبب ده دید پیدا سی چه اساسیتونه پیدا که چه در طول سبب ده دید کردی چه هم دقیقا منظمه دسترگشی ده یا ملتهمه یا کنجکتیفا اساسی او سروال پیدا که سروال پیدا که زینی وقت دستیده چه در اساسیتونه پا موسم پوری هم عره لری. مثلا پا دقیقا موسم دیر اساسیتونه دسترگی کیده سی چه فعال سی چه زین دا د ارسی اساسیتونه ده، زین دا چه موسمی اساسیتونه ده، چه یو شکلی که مونگه و تاسی ورته سپرینگ کتر یا نزله بهار ورته وایو چه پا دغه حالت پیدا کیگی چه کیدهشی پس لپینزه کلنی یا دری کلنی یا و کلنی پیدا سی، حتی کیدهش ترشل کلنی یا پینزه ویش یا دیرش کلنی پوری دا دوام که چه او زینه ده چه پا موسم پوری علا روی. مثلا وقتی که درخت ها گل میکنه وقتی که از گل پندک میکنه و یا هوا گرم میشه، گرد خاک میشه، یا سبب از این میشه که حساسیت‌های چشم بار بیاره، که اینا کلشان میتونه به کارهای بسیار آسان و عادی تحت تداوی و متوا قرار بگیره.
ډیر زیات مننه. مهم مسایلو ته اشاره وکړم. دا اوس یو اوریدونکی دی له ننګرهار نه، لومړی راو پیژنې مهرباني وکړئ.
ګلاب احمد زیر نیراسه.
احمد صاحب، نن موږ د سترګو التهاب په اړه غږیږو او تاسو سره کومه پوښتنه یې مهرباني.
ما څه خبر څه خورګه یو زوی مې ده تقریبا د لسو کالو وي، او وخت د دې ګیز وختي کې زه بزور باندې سترګې په مینځه بسترګې د تکي سری چې لکه ور ده راړو ته د دې بیا یو رقم چوکې نیولې پوي څو راغې په ګیز وختي کې په مینځه ما او سترګې دې څه سوځي چې مر ته وځي بسترګو ته لاس نیولې بیا روانې لاره باندې ځه مخکې د مخفر زیان دی پکتیا خو زنګرار ده مې کړه راغلې د خلا او د اوا کې خبره ده سی صاحب انرژي لري سی صاحب لري ده
ډاکټر صاحب خو پوښتنه ولي کله او کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب مهرباني
د سو کلن ده وبخه
دا تقریبا د لسو کالو بي
د لسو د سو وخت کې چې دا مشکل لري
یار دا تقریبا د سو وخت چې په پروس کې راځي چې شروع
شوی ده صحیح صحیح
صحیح صحیح صاحب نو تاسو خبرونه سره وو صحیح ډاکټر صاحب جواب کې دغه موضوع ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
مزای صاحب ته دا تکلیف چې مخکې چې ما وایي چې اساساتونه متفاوت ده یو د تیرسید کیدی شي همدغه تکلیف چې دا وویل دا مونږه او تاسو ورته نزلې بهار یا سپرینګ کټر په انګلیسي کې ورته وایي دا تکلیف ده او دا تکلیف کیدی شي چې سو کال ورسره دوام کی زین زایونه چې ډیر هوا ګرم وي یا خاک یا دود یا د شان زیات وي البته بیا د تکلیف زیاتیږي د کله چې پلمر کې چلار سي المر ته کتل نه سي لاس نیسی او کوشش کوي چې المر نه ځان وساتي او زین مره د اسانه تداوی لري چې د تکلیف کې د تر شل کلنی پوری یا شپارس کلنی یا 15 کلنی پوری زین د فرق کوي تر هغه وخت د دوام کې او مراقبت ډیر اسانه ده لکه دوايي ته ضرورت لري او هر قسم دوا باید استعمال نه سي ځکه زین دوا د چاغه مونږ او تاسو دوامدار استعمال کې سبب د دیګر زی چې سترګې پردی پیدا کی یا تور او یا فشار د سترګې پورته سي یا په سترګې کې زخم پیدا سي ان د مجموع د ټول تکلیفونه کې دي چې نظر بیا ورو کم کی مراقبتونه دا چې باید دا یو آینه کې په سترګې ولري خاور دود نه ځان وساتي خپل سترګې یو خوبي سره ډیر پری هر څومره چې یو خوبي سره ډیر پری هم دومره سترګې آرام ده او کوشش وکړي سترګې لاسر مونږ سولوي که هر څومره چې وسولوي هم دومره سترګې خرابيږي نظر کمیږي ځکه چالته مونږ یو شیشه د سترګې لرو چې هغه شیشه سترګې کېده چې څنګه نازک سي او لیک پرسو پیدا کی بیا پس لغه نظر کم شي دی لوجه باید دغه مراقبتونه تک په تک مراعات کی او په خپل سر باید تداوی ونه کی کوشش وکړي چې داسې تداوی ډاکټر سره مراقبت لاندې ونیسي او دا مراقبتونه چې ما ورته وایي دا ورته تکمیل کی دا تشویش خبره نه ده هیڅ مشکل نه جوړوي یوازې مشکل چې جوړوي مونږ جوړوي ورته چې قوي دوا ورکو یا په خپل مریض په خپل سر یا کورنی یا په خپل سر دواخانه نه دوا اخلي چې دا مشکلات کیدای شي چې ډیر سبب د دې شي چې نظر کم شي
رمن احمد شاور پکتیانا پلیک کې دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم خورجان تا ته ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
وعلیکم السلام
زه د شې چې سملم صبح چې راځم د ماستر غنوخ کې بيږي
بله سو وخت اوس چې ما چې جان د مشکل لري
د خو ډاکټر صاحب چې تقریبا راشپګو مشت کېږي
شپګوم یې سیدا سه دوامدار وخت کیږي کله یواز یو کلګ وخت کیږي بیا بیرته خکېږي
نه بس کوم وخت چې بعد کې نه سترګي وخت کې یو څه سبې کې راځي شم وخت کوي
او په یخې کې بیا زیاتره د وخت کې نه هوا چې یخې
ها یخې اوس مونږ خو ته یو بدر نه یو زه خپل سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کوم هغه سرحد کې
صحیح 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 ځواب ورکړو درته چلو
هغه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
اما چا ورور ته دا خبره کوي چې دا سترګې د ځین وخت دا چې دلته مونږ سترګې د ګوخ د سترګې چې د ګوښې چې ده دلته یو سوري ده په حالت نورمال کې اشک یا وخت په سترګې راځي هغه وظیفه لري چې سترګې محافظت کوي او تغذیه کوي او دا بیرته بیا سترګې نه لارې دلته مې یو دوه سوري دلته په ګوښه د سترګې کې مونږ تاسو لرو چې ما غلارې نه بیرته وخت کې زی او ځین وخت د لار بندیږي او وخت په سترګې زیاتیږي او د ګوښه سترګې نه بیرته تویږي چې موږ او تاسو داسې احساس کوو چې سترګې نه وخت کې زیات لار او دا کېدای شي هم حساسیتي وي یا ځین وخت کېدای شي چالته بندش وي او ځین وخت نورماله ده ځکه چې لکه چې هم چا ورور موږ تاسو ته وایي چې ځین وخت وخت کې کوي مثلا یخ وي یا سهال وخوا دغه وختونه لږ لږ وخت کې کوي دا نو خاص تداوی ته ضرورت نه لري ځکه چې دوامدار نه ده که دا دوامدار وي موږ تاسو ورته تداوی شروع کوو یا عملیات کوو ځینې یوازې یو مراقبت دا ده چې هغه ګوښه سترګې چې ده موږ تاسو ګوتې سره هلته مالخ ورکوو او باندې چې ځو ځکه چې دا لږ حساسیت د شمال یخي سره لري یو عادي عینکې په سترګې کوو که بیا خارښ د شیان وي بیا هغه لپاره موږ لږ دوا ورکوو چې هغه خارښ چې کم شي ځکه چې خارښ چې پیدا شي حساسیت پیدا شي اوښکې سترګې نه ځي لږ لږ اوښکې پیدا کیږي او دا د تشویش ور خبره نه ده انشاءالله کوم خاص مشکل نه ده
ډېره مننه دوستانو نن ورځ موږ د سترګو التهاب په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د کابل په نور روغتون کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر را سره په سټوډیو کې دی او زموږ پوښتنې ځوابوي توخی صاحب دا اوس په لیکه کې دی مهرباني وکړئ وعلیکم السلام
دماغ سنگل کچھ نوال خارش میں کہ وہ مخلی بن گیا تھا نام جی بتنی سل ان کے ساتھ بندی کیا کیا وہ لگا سر بیٹھا گا خارش میں کہ وہ تقریباً پیتو کرو رنور سے پکانے کا لاڑا نام جی ال سیکان اگر ڈسٹر گوگل چوری سے بھی ال سیکان بنام چکا گا اوبل
الفاگان لگ نظر دم کم سو ہے اس نا
نظر میں جیوی سر کی بیسی کام دا جیوی سر کی نے پیشاری تیو کو تین دے دے سر جیوی سب خیش سر کی پیشار میں جگ دا آو وہ بھی سر دے دے
صحیح سلامت ہو سی تو خیش سب سوال دنو واقعست لے وز واقع چھتے میرے
بانی لکسر
ہم دا خبر چھ ماد مخ کی ہوئی چھ زین دوا جس اساسیات پیستر گی دی مونگ پا خپل سر دوا اخلو یو دوا چھ ہم دا مشکلات جو رہی ہم اگر بیتنی زول این دا ځکه چې مینس کې استروید موږ وایو دا سبب د دې ګرځي چې سترګې فشار پورته سي دوامدار کې استعمال سي تور اوبه پیدا کې او نظر کم سي از ما ورون هم دغه سوک سول تقریبا شل کاله یا دیرش کاله دا استعمال کړی د دې راوجه سترګې فشار پورته سوی ده اوس نظر کم سوی ده او موږ مجبور چې دا دوه لارې ورته لرو چې هم دغه دوا چې موږ تاسو ته نوم واخیسته الفاګان او دا بیتاګان دا سبب د دې ګرځي چې فشار د سترګې کم سي او سترګې خراب نه سي او بل لار دا چې دوا سره بیا مشکلات جوړیږي کېدای شي دا عملیات سي تور اوبه چې په سترګې دا هغه نو یو لار موږ جوړ کړو چې نور په سترګې صدمه پیدا نه سي او نور نظر کم نه سي زموږ نظریه هم همیش موږ ټول خلکو ته وایو چې که سترګې تکلیف سره مصاب کېږي کوشش وکړي چې په خپل سر تداوی شروع نه کړي ځکه چې همدغه تداوی ځینې وخت د لږ مشکل ښه کوي کېدای شي نور عوارض پیدا کړي لکه چې توخي صاحب وایي چې ما څو کاله د بدنیزول عین استعمال کړی ده اوس فشار سترګې پورته سوی ده همدغه دوا چې لږ فایده لري داسې تاوانونه هم لري کېدای شي فشار په سترګې پیدا سي تور اوبه او نور زیات تکلیفونه ده چې پیدا سي کوشش وکړي چې هر دوا چې اخلي په سترګې ځکه چې سترګې ډېر نازک ده ډېر حساس ده د شیان نه قبلوي کوشش وکړي چې ډاکټر سره مراجعه کړي او خپل مشکل ووایي چې په سمه لاره باید تداوي سي
سلامونه علیکم له وړاندې کوم هغه عامل د جلال آباد اطراف کې مثلا یو توګه دا خو ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده البته دا داسې کورنۍ غونې تداوي ده دغه اصل چې ورته فارسي کوي یا موږ ورته پښتو دا یو حکیم و دوی ویلي چې دا سترګې د سلای په وسیله باندې واچول شي شپې دفانه کار ته بیا دغه سترګې یقینا چې ډېرې ښې روښانه او هغه تقریبا ښه شوی او د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې دا د طب د نظره دوی په دې کې څه وایي او بل دغه یو بل پوښتنه وه چې دغه زما دغه نزدیکبین تقریبا داسې ضعیفه شوی ده او دغه دوربین دغه لرې چې دا لرې ډېر ښه مشکل پکې نه شته دغه قابل د تداوی ده او که نه ده او که نه
سالی خونه پورته شوه ده.
خا صحیح شو امیر ورور جلال آباد ته باید داسې ووایي چې تداوی داسې نه ده چې یو سره یو دوا وکړي بیا موږ او تاسو ووایي چې نه دا دوا صحیح ده. یو دوا چې په انسان استعمالیږي یو دوا جوړیږي دا ډیر پروسس غواړي. تقریبا دا سو کاله اول په حیواناتو کې بیا پس لغه بیا ګوري ځین انسانانو په هغه کې بیا استعمالیږي بیا ګورو چې دا دوا صحیح ده که نه ده، ځکه چې په سترګې یو مرض نه ده. اول مرض باید تشخیص چې څه مرض ده هغه په دوا پورې او مرض بیا ټول د سترګې ټول تکلیفونه چې موږ او تاسو وګورو سوزش لري خارښ لري اوښکې لري او سوروالې لري دا ټول تکلیفونه همداسې ده. ځینې فشار پورته ده، ځینې ګزک لري، ځینې زخم لري، ځینې میکروب ده، ځینې همداسې ډېر تکلیفونه ده چې په سترګې ټول همداسې ده. داسې نه کېږي موږ او تاسو هلته شات واچو یا اصل واچو، ځکه چې اصل په خپله موږ او تاسو چې ګورو هغه کېدای شي میکروبونه په هغه کې زیات فعالیت کوي او نور مشکلات جوړ کړي. چې مونږ بیخي په دغه د مخالفت ډیر لرو، ځکه چې مونږ هر ورځ داسې محلي یا کورنۍ تداوی له وجه ډیر خلک مونږ ګورو چې خپل سترګې له لاسه ورکوي. چې مونږ په دغه محلي تداوی کې ډیر مخالفت لرو چې دا قانون باید ونسي، ځکه چې باید مرض تشخیص شي چې څه مرض ده بیا پس لغه تداوی مونږ ورباندې شروع کړو. او سترګې هم ډیر نازکه چې یو پلان مشکل پیدا کړي بیا ډیر مشکل ده چې پیسه بیرته په هماغه اول حالات کې بیرته راسي. او راځو په خپل چې امیر ولور ماته وایي چې نجدبین می خراب ده، هغه دوه لاره لري. یو لاره دا ده چې عادي عینک مونږ ورکو چې نجدې وګوري ورسره چې دا هم آسان هم ارزان هم بدون مشکل ده. اوس نور تداوی هم ده چې عملیات سره کیدای شي دا روغ سي، کیدای شي یو قسم عملیات ده په سترګې یو قسم لنز یا غمی ده چې مونږ اچو او نزدیکبین نظر ښه کیږي، چې هغه بیا ډېر پروسس لري، مشکلات لري، خطر لري. دې له وجه باید هغه نو ډېر شوقي نه یو مونږ چې دا کار ورباندې وکړو. آسان ارزان بې جنجال دا لاره دا ده چې یو عینکې وایخي او نزدیکبین لپاره هغه استعمال کړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسې د سترګو د التهابي کېدو عواملو په اړه معلومات ورکړل. د نښو نښانو په اړه که یو څه لنډ معلومات ورکړي چې کله سترګې التهابي کېږي څه نښې پیدا کېږي؟
نښې ډېره ده. اول کېدای شي چې سترګې نظر په دې چې څه قسم میکروب نیولې ده او په کوم مرحله ده، څه قسم ده او کوم مرض نیولې ده. که داسې ویروسي تکلیف اول کېدای شي چې سترګې یو ناراحتي پیدا کړي، بیا لږ لږ سوروالې پیدا کیږي، لږ لږ اوښکې کوي، لږ سوزش کوي، لږ خارش کوي او داسې فکر کوي چې مینځ سترګې کوم شی کې یا خاورې کوم شی ده چوخیږي. لمر ته چې وګوري لږ لږ اوښکې کوي، یعنی لمر او رڼا سره لږ حساسیت پیدا کوي او لږ لږ پرسوب هم پیدا کوي سترګې. او دا چې مخکې لاړ سي کېدای شي چې لږ نظر هم کم شي او درد پیدا کړي. دا نو ورو ورو بیرته ښه کیږي. ځینې وخت دا ده چې په دغه ویروسي تکلیفونه چې په دغه شپې ورځې په کابل او نور ولایتونو کې بیخي زیات ده دا ویروسي تکلیفونه، دا کېدای شي چې پس له یو ریزش هم پیدا شي، یو لږ زکام هم پیدا شي، یو کلوندردي هم پیدا شي، همداسې په خپل هم پیدا شي چې اول یو سترګې نیسي بیا بل ته بل سترګې نیسي. او بیا چې دا مرض مخکې لاړ لږ لږ کېدای شي سترګې درد هم پیدا شي. نو دا د بیا خاص تداوی هم نه لري، ځکه چې وایروسي ده او کله داسې نور مشکلات پیدا شي کېدای شي دوا هم شته چې مونږ ورباندې دوا هم شروع کړو. او ځینې نور ده چې دا میکروبي بل قسم ده چې بکتریایي مونږ ته ورته وایو، چې دا هم اول یو سترګې نیسي.
یعنی دغه میکروب په دوو برخو ویشل کېږي، یو میکروبي او غیر میکروبي.
او همدغه میکروبي تکلیفونه ته سترګې چې ده کېدای شي چې میکروبي وي، کېدای شي حساسیتي وي، او میکروبي هم کېدای شي چې وایروسي وي، کېدای شي بکتریاوي وي، چې لږ لږ بیا منځ کې فرق شته.
په دې به په تفصیل سره راشو. دغه اوریدونکي به وخت لو هلمند زیات په منتظر پات شو. مهرباني وکړه
ما خوره دغه دفتر سر تازه غرزه ده چې شپږ میاشتې کېږي دا سترګې مې روانه پیدا کړې ده په سر په پای کې. یار له سترګا ته ولاړم، هغه دوه ټکا کرا کړه پیدا یې ونه کړه. بیا ولاړم یا راسته په ډاکټرانو راته وویل دوه ټکا کرا کړه ول دغه ستا سترګې چې دي دا ستا د شلو سال په خاطر تر دې باندې را اوړي. دوه کاله ورته ګیر شوه، یو دوه ټکا کرا کړه چې دا تر دې پخې شوه، بیا به اپریشن غواړي. اما باید آقا سکسان نیشتیمال کرد بگیرد نور نیشتیمال وشکی که نور تفیت ندهگی
لگ نظر بکم ده وشکی ده سیان کم ده نه آجیسی؟
آه سید نور نظر یکم
سید
آجی سیب تاسی خبرون سر او سی او رکشر سیب با تاسی تاپ دیاره مشوره دار کی رکشر سیب میره بانی وکایم
یو بل تکلیف دسترگی چې تیر زیات په افغانستان کې هغه پرده دسترگی ده یعنی کثافت د غمه یا د لنز هغه لتونه زیات ده زیات لتونه سبب د دې کېږي چې پرده پیدا شي هغه کېدای شي په ولادي هم پیدا شي او وروسته فصله پیدایشي هم پیدا شي ځینې استعمال د دوا ضربه یا عامل لواجه او نور ډېر عوامل لري چې سبب د دې چې پرده پیدا شي د جی صاحب د علت چې د عامل لواجه ده چې پرده پیدا کیږي اول ورو ورو نظر کمیگی دلر نظر بیا وروسته ورو ورو نجده نظرم کمیگی تر حق حد رسیگی چی بیخی مونگه و تاس نظر نلرو یوازی را ناو در شایان وینو اگا نو چاره لری چی پرده پا خسی عملیت کیگی ولو اوس دی پرمختگ تدوی همستا پرمختل تدوی همستا چی پاگه که پرده چی خام وی مونگه عملیت که ورتا ایس کم غمه یا چی و بیرت نظر خکیگی و که جیس وقت ولری آقا عملیات قندار کم کیگی پا ایراد کم کیگی پا کابل کم کیگی و سی ماشالله دسترگ دکتران هر زایده که دیشی ده عملیات بورده و که کم خاص مشکل هم نلری راستی چه عملیات سی که انشال دسترگ بیر تخه کیگی
منو نکو دوستانو نن راز خبرونه دسترگو التهاب تا زنگلی ده او ده کابل پا نور شفخانه که دسترگو ده نروغه یا متخصص ډاکټر محمد ولی نادر سره دی او زمنګ پښتني ځوابوي بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړي لمړی هم ځان راو پېژنئ
السلام علیکم او سلامونه تاسو ته تاسو ته دای مو ګډر نه مېړ کني وړي
ډېر ښه مهرباني وکړي
ډاکټر سره نو پښتنه دا زمنګ یو ماشوم دی او پیدایشي دی ورسره دا پښتنې پرده چې کوم دا لګه غټه دا ورسره غیر روغه دا ورسره لګه کچي دا پرده لګه غټه دا
ماشوم سو میاشتنی ده یا سو کلنه سو کلن
یو ماشوم ناتر سی بشپن کلنه ده یو ماشوم چی ده اغا دو میاشتنه ده
دو میاشتنه هم ده دیر نرامی کمی خودسا بشپیل خواه
نه نه کوم مشکل ته نشته دی هغه نه خو خالی دومره ده چې وړه دا پرده یې کله ګراټې ده شوي دا پاسنه یې
دا درد نور شیان هیڅ نه لري آرامه ده نه
څنګه
درد د شیان نه لري چوخ هیڅ نه لري یوازې همغه پرده یې
لکه ده نه نور هیڅ شی نه لري خالي وړو کې دا هغه نه لږ وړو کې
بلې شپه کلان ده دا یو تکلیف ده چې دا کېدای شي چې ولادي هم پیدا شي کېدای شي چې پس لغه هم پیدا شي چې د دې ولادي ده موږ ورته توسس یا افتیدګي د همغه پرده ده چې لږ کته ده هغه کېدای شي چې کم کته وي یا ډېر شدید کته وي یا متوسط کته وي نو په ورکتوب کې چودا که مون ګورو کځه دا شدید کټوی یعنی زیات کټوی دا کېدای شي چې نظر خراب کې سترګې کوګوال پیدا کې دی لوجه مونږ د عملیاتو او دا هغه چې عمر زیات د شپ کلند هغه هم کېدای شي عملیات سي د کابل کې راولي مونږ ورته عملیاتو ته چاره عملیات د دوا سره نه خکېږي هر څومره چې زر عملیات کې هم دومره خد
خا مخکې مو ډاکټر صاحب تاسو ویلې چې د سترګو التهابي کېدل په دوو برخو ویشل کېږي چې یو التهابي او مکروبي او بل غیر مکروبي راځو دې چې غیر مکروبي التهابونه ساري ناروغیو کې راځي کنه
نه دا غیر التهابي هغه التهابي دي چې دا بکتریایي ویروسي ده خصوصا ویروسي ډیر ساري ده کېدای شي چې زر په مغه کور چې یو څوک مصاب دي که هغه حفظ مراقبت مراعت نه کوي کېدای شي ټول کور ونیسي
ډیر مننه کوو دوستانو خبرونه هم همدغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي په دغه پروګرام کې را سره د کابل په نور روغتون کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ولی نادر و چې زموږ پوښتنې ځواب کړي ډاکټر صاحب نادر یو نړۍ مننه
سلامات اوسئ ستاسو
خوشاله اوسئ اوریدونکو چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته منګه د خدای په امان د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروئ
دشت میں چھکا ودہائی سمائی.